السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانی خبری مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خراغ لاستو ایم وړاندې اوري وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر چې کابل ته تللی و وایي افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی.
زه په کابل کې یم. د ګڼو بیړنیو حالاتو یو مجموعه دا هیواد د بشري فاجعې خواته وړي.
عام خلک څه وایي؟
خلق ډیر څنګه د بحران سره مخ دي. وچکالي ده، کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته.
په کلي کې دوه و درې او څلور نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه یي. یاله سامون دي چې اوبه هغه راته وایي وایي تاسې نه یاست مسکینان، موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو.
اروپا د کورونا له یوې بلې خطرناکې څپې سره مخ ده.
The current phase of transmission across the
د اروپا د سایې په درې پنځو هیوادو کې د کورونا د خپرېدو اوسنی سرعت د زیاتې اندېښنې وړ ده. تر هر سمخ که در افغانستان سیمی او نره خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی په کابل کې یو شمېر ښځینه فعالانو ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چوپ په خوله پاتې نه شي. فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی او په هسپانیې کې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیانې اروپا ته انتقالول. بشپړ خبرونه په کابل کې یو شمېر ښځینه فعالانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چپه خوله پاتې نه شي. یوې فعالې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ته سپارل شوی دی. هغې زیاته کړه
زن نیز بشر هست. سازمان ملل باید به تمرکز آموزش و پرورش دخترها بپردازه، نباید بی تفاوت باشن. در اون نامه همه درد افغانستان را بیان کردیم، چی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه شما بیان کردیم.
د ښځو دې ډلې په کابل کې څو ځلې لاریونونه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د ښځو حقونو او ازادۍ ته درناوی وکړي. د افغانستان پلازمېنه او نورو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته نه شي تللی. همدارنګه د ښځینه محصلینو مخه هم نیول شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دوی پر یوې داسې کړنلارې کار کوي چې له مخې به یې په هېواد کې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. ازادي راډیو ته غوږیست. فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی. دغه امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا په خپله اعلامیه کې ویلي چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړل شوې ده. فوزیه کوفی د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم غړې وه چې څو میاشتې د دولت په استازیتوب له طالبانو سره ناستې وکړې. کوفی د طالبانو له راتګ وروسته له افغانستان ووتله. پاتلمن بنسټ چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د درنښت لپاره غونډې نیسي، دا وارې د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د فوزیه کوفی لاسته راوړنې وستایلې. په دې غونډه کې د هغو کسانو درناوی او یادونه هم وشوه چې له افغانستانه یې د خلکو د راایستلو په لوی ماموریت کې رول درلود. پاتلمن بنسټ د پخوانی امریکایي پوځي پاتلمن په درنښت جوړ شوی. پاتلمن په 2004 کال کې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې وژل شوی و. په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې درې کسان ټپیان شوي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو د رئیس مولوي مهدي او د دې ولایت لپاره د طالبانو د خاص قطعې د قمندان مولوي مقبل کسانو په یو بل ډزې کړي. دا نښته د بامیانو د بازار په سرای پامیر سیمه کې پنجشنبه رامنځته شوې. د دې نښتې علت لا نه دی معلوم. د بامیان راډیو تایید کړي چې په نښتو کې درې کسان ټپیان شوي او د نښتې له امله دوکانونه هم تړل شوي وو. په سیمه کې طالب چارواکو د دې نښتې په تړاو رسمن څه نه دي ویلي. ټاکل شوی دا د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي. د کابل په بخښنې سره د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې امن کپ سیالۍ د شپږو لوبډلو په ګډون پیلېږي او لس ورځې به دوام وکړي. د سیالیو کې د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، اوخابان هندوکش، سیمرغ البرز او د اباسین سپې ټیمونه سره ګډون لري. په دې ټورنمنټ کې سیالي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ ټیمونه دي. د طالبانو لاسته د کابل له لویدو وروسته دا په دغه ښار کې د فوټبال او یا په ټوله کې د ورزش لومړنی ټورنمنټ دی. او د هسپانیې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان یې اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. د اروپایي ټولنې د پولیسو ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل قاچاقبرانو اکثره پاکستاني مهاجرین د بوسنیا هرزګوینا له کمپونو څخه ایټالیا یا هسپانیې ته په لاریو کې قاچاقول. د دې شبکې یو مشر نیول شوی او هسپانیې ته سپارل شوی دی. د پولیسو د اټکلونو له مخې د انسانانو د قاچاق دې ډلې په وروستیو څو میاشتو کې اروپا ته د شاوخوا 400 کسانو د قاچاق له لارې لږ تر لږه 2,300,000 ډالر ګټلې دي. د اروپایي ټولنې پولیسو دا هم ویلي چې په کرویشیا کې پولیسو یوه لارۍ چې واو یا پناه غوښتونکي پکې سپارو نیولي. په دوو نورو عملیاتو کې هم کرویشیایي پولیسو دوه نور موټرونه کشف کړي چې پکې شاوخوا 18 پناه غوښتونکي ناست وو. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته تللی او وایي افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر انتونیو ویتورینو وایي را روان جمعې به لا د خلکو ستونزې زیاتې شي، نو په کار ده چې له اړمنو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي چې شمېر یې له 20 میلیونو اوړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اجمل اندو نور جزئیات.
په افغانستان کې سږژمی تر نورو هغو سخت اټکل شوی ځکه د رپورټونو له مخې میلیونونه کسان له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم مشر چې د افغانانو د وضعیت د څارنې لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی و په روانو حالاتو سخت اندېښمن دی. د آی او ایم د رئیس انتونیو ویتورینو څرګندونې تیر ماښام د یادې ادارې په ټویټر خپرې شوې. د ویزه په کابل کې هم د ګڼو بیړنیو حالاتو یو مجموعه د هیواد د بشري فاجعې خواته وړي. افغانان چې کلونه جګړو او نامنیو ځپلي وروستیو وچکالیو او کرونا وبا یې لا پسې کړاوونه زیات کړل. میلیونونه کسان له یو اقتصادي ناورین سره مخ دي. را روان ژمی بلا زیات خلک اخیستمن او ستونزې به یې ور زیاتې کړي. موږ له وخت سره په مقابله کې یو چې لکونه اړمنو کسانو ته د ژمي په درشل کې مرستې ورسوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دمګړۍ 5.5 میلیونه افغانان د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو او ناخوالو په سبب له خپلو اصلي مینو کډې ته اړ شوي دي. په دې شمیرو کې یوازې 6,00,000 د سږ کال دي چې پکې 65% ښځې او ماشومان شامل دي. د کډوالو د نړیوال سازمان مشر ښاغلي ویتورینو اندېښنه وښوده چې د ژمي د سړو په راتلو او د خوراکي موادو او د سرپنا د نشتوالي په خاطر به ګڼ خلک دا ژمی هم کډې کولو ته اړ شي. یو شمېر عامو خلکو هم ازادۍ راډیو ته د خپلو پیغامونو په استولو سره له بیکارۍ او سخت بېوزلۍ شکایت کړی. دا ننګرهار اوسیدونکي وفادار وایي
ما چې خلک ډېر سخت د بحران سره مخ دي. وچکالي ده، کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته او بس ټول ورونه څومره ورونه دي ټول په دې بس فرار دي د افغانستان نه چې ووځي، که هغه خو یې که پاکستان دی که ترکیه ده مجبور دي چې ووځي. ځکه د بحران سخت د بحران سره خلک مخ دي. روزګارونه نشته، خلک څه شي وکړي؟ خلک بېروزګاره دي، هېڅ کار ژوند نشته.
یو بل افغان چې نوم یې نه دی ښودلی بیا اندېښنه ښودلې چې کله افغانستان سره مرستې هم کیږي په مستحقو خلکو نه ویشل کیږي.
ورونو دغه مرستې چې ود افغانستان ته راځي دا خو چې لوارې دغه بارډرونو چې هر وطن را واوړي دغه په منځ باندې نیمه کیږي، نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو ته راوړي. بیا راشي دلته په کلي کې دوه و درې څلور نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له شا منډې پسې اوبه هغه راته وایي، وایي تاسې دغه نه کوئ، تاسې نه یاست مسکینان، موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو، عیال دا پسې د واړو د چاند پسې دي دي دغه یې غمه وخوري.
د اګست په پنځلسمه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خلکو سره د مرستو ګڼې پروژې په ټپه ودرېدي چې له عمله یې نه یوازې لکونه افغانان بیکاره شول، بلکې په هیواد کې د لوږې لمن لا پراخه کړه. د طالبانو حکومت په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره مرستې وکړي، او دوی ډاډ ورکړی چې دا مرستې به مستحقو کسانو ته وویشل شي. ملګرو ملتونو د جنوا په غونډه کې په شتمنو هیوادونو غږ وکړ چې له اړمنو افغانانو سره د بیړنیو مرستو لپاره دي د څه باندې شپږ سوه میلیونو ډالرو مرسته وکړي. که څه هم تر دې غږ وروسته ګڼو لویدیځو او شتمنو هیوادونو له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړې، خو د رپورټونو له مخې د دغو پیسو لویه برخه له افغانانو ته نه دي رسېدلې. تیره میاشت اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له افغانانو او د افغانستان له هغه ګاونډیو سره چې له افغانانو سره یې مرستې کړي څه باندې یو میلیارد ډالر مرسته کوي. امریکا که هم د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان نږدې لس میلیونه ډالر کنګل کړي، خو ژمنه یې کړې چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
اسمه مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
ازادي راډیو ته غواګی است. اوس هم احمد شیبرد افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصری وایي.
ایرو ایشیا نیټ خبرونه لیکي د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، داعش په جنوبي اسیا کې پر هغو ډلو ټپلو بریدونه زیات کړي دي چې له چین سره اړیکې لري. د خبرونې په باور له 2014 کال را وروسته چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعاله شوې ده، دا ډله له چین سره دښمني کوي. په چین کې له اویغور مسلمانانو سره د چینایي چارواکو د ظلمونو له راپورونو څخه دا ډله د آسیا په جنوب کې د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده کوي. ایرو ایشیا نیټ وړاندې د افغان اویغورانو په وینا لیکي چې د طالبانو نوی حکومت ظاهرا د چین په لارښوونه له دوی سره بد چلند کوي. خبرونه څرګندوي چې داعش له چین سره د طالبانو له اړیکو داسې ګټه اخلي چې دوی وایي طالبان هغه ډله ده چې له امریکایانو سره یې مذاکرات کړي دي او د سینکیانګ د مسلمانانو دفاع نه کوي. خبرونه بیا لیکي چې په روسیو کې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې لوی بریدونه وکړل چې د لږ تر لږه یوې حملې مسؤلیت یوه اویغور واخیست. د لویدیز یوې بلې خبرونې تلګراف ورځپاڼې د داعش د غړیو پر ځای د ملکیانو د پنښه کېدو پر یوې پېښې لیکنه کړې ده. د اګست په 9 په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې امریکایي بې پیلوټ الوتکې یو هدف وویشت چې په پیل کې د امریکا دفاع وزارت وویل داعش یې په نقشه کړی دی. وروسته راپورونه خپاره شول چې په دې پیښه کې 9 ماشومان او 3 ملکیان وژل شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت د دې پیښې ارزونه کړې ده. تلګراف ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي دا برید سهمن شوی دی خو قصدن نه دی ترسره شوی. د حمله 3 ورځې وروسته تر دې وشوه چې د داعش خراسان څنګه ځان وژونکي چاودنې د کابل له هوایي ډګر سره د 13 امریکایانو په ګډون نږدې 200 تنه ووژل. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د هوایي پوځ سر مفتش ډګر جنرال سامي ډي سټ خبرې راخیستې دي چې وایي دې تحقیقاتو د جګړې د قانون په ګډون له قانون څخه هیڅ سرغړونه نه ده موندلې. د تایید او اجرا په برخه کې تیروتنی او د مخابراتي اړیکو د خرابوالي له امله له بده مرخه ملکیان وشل شوي دي. جنرال ډي سټ زیاته کړه چې دا د خواشینۍ وړ صادقانه تیروتنه وه. تلګراف د خبرې کړې مقالې په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تیروتنو ته په اشاره سره لیکي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال په تیرو 20 کلونو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي دي چې دا پیښې له دې نړیوال پوځي ماموریت سره د ګڼو افغانانو د مخالفت سبب شوي دي.
ازادي رادیو ته غواګي است دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو وربشو کراچۍ ته هلته د افغانستان په ارتباط باندې یو سیمینار جوړ شوی په کراچۍ پانتون کې د نومبر په 3 د افغانستان پر حالاتو یو سیمینار شوی دغه سیمینار ته د نړیوالو چارو کارپوان ویناوی وکړي په هغه کې امریکایي کارپو مایکل کوګلمن د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان د کراچۍ پانتون مشر پروفیسور ډاکټر خالد محمود په ګډون نورو خلکو اشتراک کړی او خبرې وکړلې د آزادی اروپا د مشال څنګه خبریال نیاز علي خان دغه سیمینار ته ورغلی او دا راپور یې جوړ کړی دی
د سیمینار ته د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان په خپل وینا کې ویل چې امریکای له افغانستانه د وتلو سره په سیمه کې بے ضابطی رامنځته شوه دی وایي چې په داسې وخت کې چې امریکا د وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو واک دی د دې سره په سیمه کې استحکام راکم شوه او دا هم د امریکای په ګټه ده او د دې سره په سیمه کې د چین او روس مخ په زیاتیدونکو نفوذ هم کم کړی شوه او د دې دی هیوادونو خا اثرات ندی ډاکټر جمیل احمد خان زیاته کړی چې په افغانستان کې لوګا صحت خلکو ته د ژوند د پاره اسانتیاوی نشواله او نامنی رس پروزا زیاتیږي چې خای چې یو زلبیا په افغانستان کې د خانه جنگي خطر ده سیمینار ته امریکایي سکالر مایکل کیوګلمن د ویب دلاري په خپل وینا کې ویل چې د افغانستان د روانو حالاتو لامل د سیمې هیوادونو ناامن دي د چین او روس ترڅنګ هن هم د سختو دریزو سازمانونو لګواخ سره مخ دي پاکستان هم له تحریک طالبان پاکستان ډلې څخه اندېښنه لري او زما خیال دی چې په افغانستان کې بعد طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلی په ضد د هر ډول اقدامات څخه ډډ وکړي سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر خالد محمود عراقی په خپل وینا کې ویل چې لبد مرغه د نورو هیوادونو د خوشحالولو لپاره د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې وخت په وخت غیر ضروري بدلونونه راوستل شوي دي دی وایي چې زما په خیال زموږ بهرنۍ پالیسي زموږ په ملي ګټو کې نه ده او هم د دې لامل دنیا په پا پاکستان باور نه کوي د افغانستان د حالاتو پراتلونکو کې پاکستان کې د امن او د اقتصاد دواړو ته لوی ګواښ دی او موږ اوس هم هغه پالیسي غوره کړې کومه چې موږ په کال 1971 کې غوره کړې وه ډاکټر خالد محمود عراقی زیاته کړې چې نړیواله ټولنه تر اوسه د طالبانو د چلند په اړه شکمن دي له همدې لامله نړیواله ټولنه د هغوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې تر څو چې طالبانو خپل چلند نوی بدل کړي دا ستونزي به وي او طالبانو تر اوسه خپل چلند نه دی بدل کړي او بیا دې سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر نعیم احمد ویلی چې ټي ټي پی د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی او افغان طالبان په دې حالت کې نه دي چې د دوی په ضد کوم ګامونه واخلي او که د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد کوم ګامونه واخیسته نو افغان طالبانو ته به نورې ستونزې هم پیدا شي او اندېښنه ده چې تحریک طالبان پاکستان به له داعش سره یو ځای شي سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون د سیاست څانګې مشر ډاکټر نصرت ادریس په خپل وینا کې ویلي چې د افغانستان 80% بجټ په نړیوالو مرستو پورې تړلې دی چې اوس بند شوی دی او په راتلونکي ډیرو کلونو کې هم د افغانستان اقتصادي حالت ښه کېدای نه شي او تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان دننه د امنیت خراب حالت د اقتصاد مسایل او د ښځو د حقونو ناامني ده دا سیمینار په داسې وخت کې په کراچۍ پوهنتون کې ترسره شوی چې طالبانو د اګست په 15 کابل او بیا ټول افغانستان واک ترلاسه کړل وروسته له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد څو ځلا نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي
ازادي رادیو ته غواګی است اوس به هم د اروپایی ټولنې د روختیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په ټوله اروپا کې د کورونا سرعت ډیر زیات دی او ښایي ورسره که همداسې دوام وکړي تر راتلونکي فبروري پورې 500,000 نور کسان د کورونا په خاطر له لاسه ورکړو په دې اړه پام وکړئ د اجمل اند رپورټ ته
د اروپا د لوی وچې لسکونه هیوادونه د کرونا وبا د چټک خپراوي له خطر سره مخ دي. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه. دی وایي د اروپا د ساحې په 350 هیوادونو کې د کرونا د خپرېدو اوسنی سرعت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د کووید 19 پیښې وړیا د ریکارډ تر کچې رسیږي. چټک خپرېدونکي دلتا بڼه په ټوله اروپا او منځنۍ اسیا سویرې خوړولې. موږ د وبا د بیا رامنځته کېدو په یو خطرناک موقعیت کې یو. اروپا یو وار بیا د کرونا وبا د خپرېدو له پلوه هغه ځای ته رسېدلې چې یو کال مخکې و. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر د خبرداری داسې وخت ورکړ چې په اوکراین او روسیه کې دا څو ورځې د ریکارډ په کچه د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوې. ورسره د مړینو کچه هم په بې ساري توګه لوړه شوې ده. روسیه پرون د نږدې 1200 کسانو مړینې ثبت کړه. درې پرله پسې ورځې همدی حدودو کې خلک هلته مړه شوي. همداراز روسي چارواکو په تیرو څلوېښت ساعتونو کې په کرونا د څه باندې 40,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړ. د اوکراین د روغتیا سکتور هم تایید کړی چې هلته په تیرو څلوېښت ساعتونو کې څه باندې 20,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. په ټول اروپا کې ختیځه برخه د لږ معافیت د ترلاسه کولو یا پکې د کم خلکو د واکسینېدو له امله د کرونا د بیا اوج ته رسېدو له خطر سره مخ بلل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا څانګې مشر هانس کلو په خپل پرونی کانفرنس کې دا هم وویل چې که د کرونا وبا مثبتې پیښې همداسې په چټکۍ زیاتې شي لرې به نه وي چې د ده په خبره تر فبروري پورې 500,000 نور کسان د کرونا په خاطر له لاسه ورکړو. اروپا تر څو دورو قرنطینونو او خربندیو وروسته دا وروستۍ درې میاشتې بندیزونه تر ډېره نرم کړي، خو معلومه نه ده چې د کرونا د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره بیرته پخوانیو بندیزونو ته ورګرځي که څنګه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني ادب.
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
وربشو خوست د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پوهنتونونو او ښوونځیو پر لپسې رخصتۍ او په راتلونکي کې د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لور ته طالب چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر یې د یاد ولایت په کچه د یو تبلیغاتي پروګرام پلي کېدل پلان کړي دي. نور حال په دغه رپورټ کې.
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي له یوې خوا پوهنتونونه په پرله پسې توګه رخصت دي، او بل لورې ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد نعیم صدیق آزادۍ راډیو ته وویل
پخوا به کله زمستاني خطای به درې میاشتې په غوښ وخت کې به د کتاب مطالعې لپاره ډېر زور اخیسته، په دې چې خلک به وزګار شول، ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. پوس کې چې دی په دې چې رسخطۍ به یې وښیو، دغه ځکه چې مکاتب او پوهنتونونه رسخط یې نشته، په دې کې درسونه خلک او همځوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زمینه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډېر کم خلک راځي، په ډېره کمه پیسې خلک دلته راځي تر څو دوی کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو ډیره پانګونه کړې وای په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب لپاره کې غټ سرمایه کړې ده، اوس په خپل سرمایه پښیمانه یو. علت دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دکان کې وو، نو تقریبا 150,000 روپۍ افغانۍ موږ د ورځې سودا کوله، عادي سودا هم 150,000 روپۍ وه. وروسته اوس دا تحولات شو، وروستي سیاسي تحولات، نو پانتونونه باندې او مکتبونه باندې دې سره سودا موږ تقریبا ورځ 15000 روپۍ کوو.
د مندوزي اوسیدونکو نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وای اوس عمومي مطالعه کم شوي، ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال پکې نه کوم چې څوک کوي یې څوک وکړل شي. نو عادي بخش یا دې کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي هغه دې پانځه اړوند مطالعه کوي. نور جنن مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وای په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري، خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسنه کیږي.
که د خپل زون نه دي ته وایم زه تقریبا 12-13 زره کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه هم مطالعه کوم ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم. زه داسې یم چې موږ سرنوشت چیرې روان دی.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالت ډېر د ټولنیزو رسنیو اغیز بولي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکو کم کړي، خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فی الحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 13,500 جلد کتابونه لري او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو. د ښو تاریخي ادبي معلوماتي مطالبو کې تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو او دلته د ځوانانو دپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترینه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي اوښتونو وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلورې هم منفي اغیز کړی دی.
اوس هم لنډ خبرونه. په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو په تړاو چپه خوله پاتې نه شي. فوزیه کوفی د پاتلمن د بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی. دغه بنسټ ویلی دی چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړې ده. پاتلمن یو پخوانی امریکایي پوځي و چې په 2003 کال کې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې وژل شو. د هغه په یاد باندې دا بنسټ جوړ شوی. په بامیان کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې درې کسان ټپیان شوي دي. طالبانو لا څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې په نښتو کې د استخباراتو د رئیس مولوي مهدي او د خاصې قطعې د قمندان مولوي مقبل کسانو ګډون درلود. تاکل شوی د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي. د طالبانو لاسته د کابل له لویدو وروسته دا په دغه ښار کې د فوټبال لومړنی ټورنمنټ دی. او د هسپانیې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان یې اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. د پولیسو د اټکل له مخې دې شبکې لږ تر لږه 2,000,000 او 3,00,000 ډالر په وروستیو څو میاشتو کې ګټلي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په پانی لوستلای شي. اوس هم د خلکو غږونه
ستاسو له پیغامونو.
محمد داوود چې مړه د هرات څخه کی او د کورخ ولسوالۍ څخه کی مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډیر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل کې کوکوونو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي و مصدت اوس موږ هغه کورونه له شتي دي. موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې و کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. موږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ د بشر دوستانه مرستې څخه موږ دا غواړو چې موږ مرستې را ورسېږي او موږ د امارات اسلامي غواړو چې موږ ورته وجو وسي. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی دا د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې 8,000 افغانۍ محصول اخیست. اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه په ټن باندې شپږ ډېر زره افغانۍ محصول اخلي چې موږ ته بالکل یو دروند بوج ده، یو دروند بار ده. یعنی موږ هم د اوچتې دا نه یو، بالکل د اوچتې دا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچوو د مظلوم اولس په هېڅ صورت سره د اوچتې دو نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتو نه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانډ کار وي کنټرول دې شي، او که داسې وي چې د عمارت اسلامي کار وي او د دوی په لحیه او قانون کې هم دومره ګمره کړي، نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راواردوو. بالکل به مال پرېږدو، نه به راواردوو، او چیرې به بله خپله مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندوی یم رادیوي ازادي نه، ډېره ډېره مهرباني چې د موږ غږ دائم رسوري او رسوي. السلام علیکم.